ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی دی. ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. نوري اس نوري مودا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1290 یوم هجری المریز کال د جوزا د میاشتې لسمه ده چې د 2013 میلادي کال د میلی یو دیرشمې سره برابر ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جګپوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یوه احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسی خبریال ژوندی دی، هغه خبریال چې اولمه ورځ د مرګ خبر ورکول شوی و. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې له کابله په واشنګټن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له ورته تکتیک څخه پخوا هم حقاني شبکې استفاده کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پر ودانۍ پرون په حمله کې اته برید کوونکي ووژل شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانشویل په دې حمله کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبرې تر څنګ دا هم وویل چې د دې ولایت د کوکچې سیند پر غاړه ولسوالۍ د دښمن تر ګواښ لاندې دي او هلته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ د سقوط خبره پرون د تخار د ولي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې دا ولسوالۍ تر اووه ساعته جګړې وروسته وسلوالو مخالفینو ونیوله. د دفاع وزارت ویان په عین حال کې په روانو پوځي عملیاتو کې د لسګونو دولت مخالفه وسلوالو د وژلو خبر ورکړه او ویل
نه عملیات ما در نه ولایت کشور موافقانه و به دست آورد.
دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ نه عملیات د هیواد په نهو ولایتونو کې په بریالیتوب روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې دښمن ته شپېته تر شپېتو ډېر کسان د دښمن له منځه وړي دي او یو شمیر د هغوی هم ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون بحث تللی و د شمالي ناامنو ولایتونو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګېدو لپاره جدي تدابیر ونیسي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې پوځیانو ته د مرګ ژوبله د چهارشنبې پورې هغه وخت واوښته چې د دوی پر موټر د دتخیل په سیمه کې چاودنه وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل چې روسی خبریال ارکادی باباچنکو ژوندی دی. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منتقد خبریال د مرګ خبر ورکړی و. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر پرون وویل چې د روسیې امنیتي څانګو د باباچنکو د وژلو امر کړی و او دوی د هغه د ژغورنې په خاطر د نوموړي د مرګ خبر خپور کړی و. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر زیاته کړه چې موږ د ځانګړو عملیاتو پر مهال د باباچنکو د وژلو مخه ونیوله. د کرملین ویان دا تورن رد کړی دی او وایي چې دا د روسیې پر ضد تبلیغاتو یوه برخه ده. اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. د راپورونو له مخې یو شمیر کسان په بیلاروس کې اعدام شوي دي چې د دوی د استناف غوښتنه د بیلاروس د سترې محکمې له لورې رد شوې وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویان د مایا کوسیجنیچ وویل چې د می په روانه میاشت کې په بیلاروس کې دوه تنه اعدام شوي دي. د هغې په وینا د دغو کسانو اعدام د بیلاروس سترې محکمې د می تر اخره ځنډولی هم و. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د دې پیښې په اړه ویلي دي چې دوه تنه تیر کال په بیلاروس کې د جنسي تیری او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي وو چې د تیر کال د اکتوبر او د روان کال د می په میاشتو کې په پټه اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل کلني راپور کې د محکومانو د کورنیو پر نه خبرېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرنمو له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جکپوري مشرانو او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام تر څنګ آیا د سولې هڅې هم مختزي؟
تر ډېره وخت پورې جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې دي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نوملیکنې پروسه په ټول هیواد کې ښه مخته ځي.
الحمدلله موږ اوس د ثبت نام لړۍ 4.5 میلیونه ته رسیدلې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د غراز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن پر تهران نور بندیزونه ولګول. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جکپوري مشرانو او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني زیاته شوې ده او وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران سولې ته لیواله شوي دي. نیکلسن د غرض ویل د سولې په دې هڅو کې د امریکایي ډیپلوماتانو په ګډون یو شمېر بهرني حکومتونه هم شامل دي او طالبان په خپلو کې هم په جدي بحثونو بوخت دي تر څو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي یو شمېر طالبان او د هغوی مشران د افغانستان له حکومت سره سولې ته لیواله دي او د طالبانو له متوسطې او لوړې کچې کسانو سره ارتباطات ټینګ شوي دي. جنرال جان نیکلسن پرون له کابله په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو په دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د خبرو اترو یو لړ چینلونه د سولې د بهیر د بیلابیلو لوریو لخوا پرانستل شوي، خدای د دې لپاره نوم نشي اخیستلی چې دا خبرې پټې دي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې یو شمېر نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او هغه ډلې هم داخلي دي چې له دې سره دلچسپي لري. په دې برخه کې د امریکایي جنرال یوازې دومره وویل چې زما ډیپلومات همکاران هم پکې شامل دي. طالبانو په خپله تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري 28مه چې کله افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې پراخ وړاندیز وکړ، طالبانو وویل چې دوی له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي، نه د کابل له حکومت سره. خو جنرال نیکلسن وایي چې اوس طالبان په خپلو کې هم د سولې لپاره په جدي خبرو بوخت دي او پر دې بحث کوي چې دا جګړه څرنګه پای ته ورسوي. د ده په وینا طالبانو ته د سولې په وړاندیزونو کې او د طالبانو د سولې په شرایطو کې ګڼ مشترک ټکي شته. د سولې هیلي وروسته تر دې د یو شمېر کسانو په باور په افغانستان کې کمی شوې چې طالبانو د غوی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خندق په نوم عملیات پیل کړل. خو جنرال نیکلسن وایي چې سږ کال د طالبانو پسرلنی عملیات د تیرو کلونو په پرتله سخت نه دي. نیکلسن وویل په افغانستان کې روانه جګړه داسې ده لکه د کمبودیا جګړه چې په ورته وخت کې دواړو لوریو د سولې خبرې کولې او جګړه یې هم مخته وړه. دا خبره د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او په جرمني کې د افغانستان سفیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو ته وکړه.
د سولې امکانات خو شته، اما دا مونږ زمينه لري چې جنگ به یو ورځ ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. په ډېر وخت پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي، تر هغه وخت چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دا ورده او د دې هغه اهداف چې لري د سولې لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کیدای شي.
طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو مرکزونه د لنډې مودې لپاره نیولې دي خو بیرته ترې پښه شوې دي. جنرال نیکولسن وویل چې افغان ځواکونه اوس ته پخوا په پرتله پیاوړي شوي او دا وړتیا یې پیدا کړې ده چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. نیکولسن زیاته کړه چې د طالبانو 80% بریدونه بیرته شاته تمبیدلي او 20% حملې هم په لنډ وخت کې خونسه شوې دي.
و امرت الچپه افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جګپوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې دی او احتمالي اوربن په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې پراخ وړاندیز په د حملو په دوام سره رد کړی دی. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او سرنګن میشت سیمه هم د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پرون په ولسی جرګه کې هم بحثونه وشول. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د امنیتي ارګانونو مسؤلین بیا تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي چې دغه عملیات هم ښې لاسته راوړنې لري او د عملیاتو په نتیجه کې ډیرې سیمې د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه لرې شوې دي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون و امنیت او دفاعي بنسټونو د ولایتونو او ولسوالیو د ژغورنې لپاره په وخت اقدامات نه ترسره کوي. د یاد کمیسون غړي شکیبه هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي بنسټونه تل له هغې وروسته چې ولایت او ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شي اقدام کوي.
وضعیت امنیتي در سراسر افغانستان وخیم است، بالخصوص
دا وایي په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. په تیره د افغانستان شمال لوري ته او دوی امنیتي بنسټونه هغه وخت دا بیر نیسي کله چې یو ولایت د سقوط تر کچه ورسیږي. موږ وینو چې ورته پیښې په فراه، بغلان، غزنی او فاریاب کې لیدل کیږي. وروسته له دې چې دښمن قوي شي او افغان ځواکونو ته تلفات ورسیږي، دوی اقدام کوي چې دا د حکومت څوکلنه ستونزه ده. میرمن هاشمی وایي دا وخت د هیواد په 12 ولایتونو کې د هغې له ډلې په تخار، بغلان، غزنی، فاریاب او سرپل کې ناامنۍ پراخې شوې چې د نوموړي په وینا که امنیتي بنسټونه جدي اقدام ونه کړي دا ولایتونه به له سقوط سره مخ شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ باندې حمله وکړه. له دې وړاندې هم دغې ډلې د الخندق عملیاتو له اعلان سره په غزنی، بغلان، فاریاب، زابل او هلمند ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم په داسې حال کې چې د فارا په اړوند ورته اندېښنې څرګندېدې، وسلوال طالبان د فارا مرکز ته ورسېدل او د څو ساعتونو لپاره یې د یاد ولایت یو شمېر دولتي ادارې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تل د خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي او همدا اوس هم تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې د دوی عملیات روان دي. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما در تمام افغانستان مصروف
دی. وایي موږ په ټول هیواد کې د دښمن په ځپلو لګیا یو. په دغو ولایتونو کې چې تاسو یاد کړل موږ همدا اوس خپل عملیاتي پلان تطبیقوو چې د دغو عملیاتو له تطبیق سره به دښمن ته سخته ضربه ورسیږي. د امنیتي اندېښنو او ګواښونو له زیاتېدو سره د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي کمزوری مدیریت د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د حکومت خپل منځي اختلافات د دې سبب شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین د ښارونو تر څنډو جګړه پراخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار او بجې او څوارلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې هغو حملو ته کتلي چې دوه ساعته یې دوام وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي وروسته له هغه چې طالبانو خپل پسرلني عملیات اعلان کړل د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په کابل کې حملې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم داعش ډلې د چهارشنبې د ورځې حملې کولو ادعا کړې ده، واشنگټن پوسټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د اعلان کړې ستراتیژي سربیره طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نظامي ځواکونو او ملکیانو له وجل کېدو سره د ملي شوراو او ولسوالیو شوراو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کیږي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه لیکلي ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه لیکلي، په کابل کې د حملو په زیاتولو سره سختریزو دا ښار د ملکیانو لپاره په تر ټولو خونړي ښار بدل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د کابل ډیری اوسیدونکو خپل تګ او راتګ محدود کړی دی. ډیلی میل دې ته هم اشاره کړې چې د پلازمینې اوسیدونکي حتی بازار او د ګڼې ګوڼې ځایو ته له تګه بیره لري او نه غواړي په ترافیکو کې بند پاتې سي، ځکه حملې تل شاوخوا په همداسې ځایو کې کیږي. ډیلی میل او واشنگټن پوسټ په خپلو راپورونو کې د 19 کلنې نجلۍ سویتا صابری عکسونه خپاره کړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ټپي سوه او په وزیر اکبر خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وي بلې موضوع ته کتلې دي. ورځپاڼه لیکي امریکا نه یوازې پر جګړه مارانو بلکې د طالبانو پر مالي سرچینو حملې او بمباری زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال په نومبر میاشت کې د هوایي حملو له پیل راهیسې امریکایي الوتکو پر سختریزو او د هغوی د کوکنارو پر کر 114 حملې کړې دي چې په نتیجه کې د طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې وروستیو حملو طالبانو ته تر 40 میلیونه ډالرو پورې زیان رسولی دی. ورځپاڼې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله لیکلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې پر 328,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي چې تر هغه له تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی شي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان یو متخصص جانی والش وایي طالبان د مخدره موادو یو بانډ او یو سختریزه ډله دي. د شاغلی واش په وینا طالبان ډیره افراطی مفکوره لري، خو په همدې حال کې د مخدره موادو له سوداګرۍ ګټه اخلي. د امریکا دغه پخوانی ډیپلوماټ او متخصص وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان نس کولای په خپل مفکوره پیسې پیدا کړي، نو مخدره مواد ورته اصلي مالی سرچینه دي.
ازادي رادیو هوري د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه په ټول هیواد کې په بریالیتوب مختزلي دي. کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیات پرون په کابل کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې وویل چې تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 4.5 میلیون کسانو خپل نومونه لیکلي دي، خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا په دې اړه شک څرګندوي. نور حال د یوسف خان زدران پر راپور کې.
په داس حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو پر پروسې انتقادونه پر خپل ځای او لا په ډیرېدو دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د بریالیتوب په اړه خبرې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره یوې ناستې ته وویل چې هر ورځ له 150,000 څخه تر 200,000 پورې کسان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي.
زمنګ پروسه د امنیتی ارګانونو په ملاتړ، حمایت او قربانی سره الحمدلله د کامیابی په لور باندې روانه ده. الحمدلله مونږ اوس د سبتنام لړۍ 4.5 میلیون ته رسیدلې ده. ان شاء الله د دې توقع کیږي او باور او یقین لرو چې دغه شمیرې به 6 میلیون ته پورته کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په شمیر کې زیاتوالی لاملونه د نوماندانو د ثبت لړۍ پیل او همدارس د انتخاباتي حوزو د برخلیک روښانه کول په ګوته کوي، خو پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د نوملیکنې د پروسې ارقام دقیق او معتبر نه ګڼي. وایي چې د دغو شمیرو د وړاندې کولو لپاره میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل دغې ستونزې دوی اندېښمن کړي دي او د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانیو رئیسانو نجیب الله احمدزی او فضل احمد مانوی هم ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو په خبرولو کې مبالغه کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حافظ الله هاشمی دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د کمیسیون لخوا اعلان شوی شمیرې مسؤلانه دي او په دغې برخه کې یو روښانه میکانیزم او معلوماتي بانک موجود دی. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی وایي تر اوسه 2300 کسانو ولسي جرګې ته او 2000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدا فورمې اخیستی دي. د دغو کمیسیون مسؤلینو له وسله والو طالبانو هم غوښتل چې خلکو ته د نوملیکنې اجازه او فرصت ورکړي او په دوی هم غږ وکړ چې په دې بهیر کې برخه واخلي. خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه بهیر سره مخالفت ښودلی دی. افغان امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو له پروسې به هر اړخیز ملاتړ وکړي. له دې سره د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو په روانه په څه پروسه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د یو بل کړکېچ سبب نشي.
حداقل ما انتخابات را در افغانستان شاهد باشیم که
دی وی الکتر لگا مونږ باید داسې انتخابات ولرو چې ستونزې حل کړي، نه داسې چې خدای مکړه داسې انتخابات تر سره شي چې نه یوازې ستونزې حل نه کړي بلکې نور هم کړکیچونه زیات کړي.
افغانستان راندازي بکنه.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وایي نام نه یو په کمیسیون کې لاسوهنو او کمزوري مدیریت ته په کتو کې انتخابات په همدې شکل ترسره شي نو باید هم د ولسواکۍ جنازه وکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن پر تهران نور بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې امریکا پر یو شمېر ایرانیانو او د دې هیواد پر بنسټونو بندیزونه لګوي. جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت په شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اووین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرونو ویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سوله ییزو غونډو مخه نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه لګولې وو. د خزانه وزارت په نوي اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغوی د مسؤولو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره همدارس د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادیږي د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلې. د بسیج له ملیشو سره په ګډه پر چاقو، اوشکې بهونکې ګاز او برخي ډنډو پر ایراني محصلانو حمله کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر شزو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تورن شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله محتشم هم بندیز لګولای دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال لاټومي تړون ووت او وی ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د می په څلور وشتمه د امریکا خزانه وزارت ویلی وو چې پر نهو ایرانیانو او ایرانی مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منشویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمېر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس کله دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
خبری مجله اوري.
ځینې ورځې لکه نن یوې خاصې موضوع یا مسلې ته ځانګړې وي. د ورځې د نومونو هدف دا دی چې د خلکو پام ور واړول شي. نن د څه شي ورځ ده؟ له اسمت سروانه به واورو.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو د نه استعمالولو نړیواله ورځ ده. د تنباکو یا د دخانیاتو د نه استعمالولو د نړیوالې ورځې تمرکز به د دې موادو او د زړه ناروغۍ پر ارتباط وي. د دې کمپاین له لارې به د خلکو د عامه پوهاوي هڅه وشي. تنباکو چې په چلم، سیګریټ، نسوارو او نورو کې کارول کیږي د زړه د سکتې په شمول د زړه د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې په نړۍ کې ډېر انسانان مړه کیږي. د خلکو او حکومتونو له لورې له تنباکو سره مبارزه د زړه د ناروغیو له کمیدو سره مرسته کولی شي. سره له دې چې تنباکو د سکتې، د زړه د شریانونو د بندیدو او د زړه د نورو ناروغیو ارتباط څرګند دی، خو بیا هم ډیر خلک دا مواد استعمالوي ځکه چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي اندازه کمه ده. پر زړه سربیره د خانیات د بدن نورو غړیو ته هم زیانونه لري. په نړۍ کې نږدې 1.5 میلیارد انسانان د خانیات استعمالوي او لا هم په ځینو هیوادونو په تیره بیا په وروسته پاتې هیوادونو کې د خانیاتو د استعمالوونکو شمېر خبر زیاتی دوته. ویل کیږي چې د دخانیاتو د استعمال له کبله په کال کې شاوخوا 6 میلیونه انسانان مړ کیږي. په هر ثانیه کې یو تن د تنباکو د استعمال په وجه په یو ناروغي مري.
یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعې ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسي خبري یال ارکادی باباچن کو ژوندۍ دی. دا خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملن نه دی منتخب خبریال د مرګ خبر ورکړی وو. او اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. او اوس هم له افغانستان سره د هند ورزش په برخه کې د هند مرستو په باب. هند بیا د افغانستان د کرکټ له ورزش سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. د هندوستان د کرکټ بورډ مشر په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هند په بنګلور کې به د افغانستان د کرکټ ټیم ته یو بل معیاري میدان هم ورکړي. تفصیل د واصل وصال په راپورټ کې.
هند د افغانستان د کرکټ بورډ سره د ګڼو نورو همکاریو د ژمنې ترڅنګ د دغه هیواد په بنګلور ایالت کې د یو معیاري لوبغالي د ورکړې اعلان هم وکړ. د هندوستان د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عاطف مشل سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې هیواد یې چمتو دی څو د افغانستان د کرکټ بورډ سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. دی وایي هندوستان په دغه تاریخي سفر کې د افغانستان سره دی او د هر ډول امکاناتو برابرولو ته چمتو ده. موږ د خپلو همکاریو په لړ کې په دهرادون ښار کې دوهم کورنۍ لوقالې هم افغانستان ته ورکړې. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو همکاریو ته ژمن یو.
The partnership which has otherwise existed between the two countries.
خغلی چودری د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ته چې ټاکل شوی د جون په 14 نیټه په هند کې ترسره شي افغان ولسمشر ته هم د دغه لوبه د لیدو بلنه ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ تیر ورځ د اصغرستان اگزی په مشي دغه 15 ورځنی لوبه ته لوبډل اعلان کړه او دغه لوبه د افغانستان لپاره خورا له اهمیت نه ډکه وبلله. هند له وړاندې د ګریټر نویډا په نوم نړیوال کرکټ لوبغالی هم افغان کرکټ بورډ ته کورنی لوبغالی په توګه ورکړه ده. دغه لوبغالی په 2014 زیږدیز کال کې جوړ او د شاوخوا 3000 کسانو د ناستې لپاره ځای لري. دغه هیواد په کندهار ولایت کې هم د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو لوبغالی جوړ کړی دی چې په افغانستان کې یو له معیاري لوبغالو نه ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل بیا په یاد خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
د دواړو ملکونو دواړو دوستو ملکونو د دواړو دوستو وګړو د خو روابطو یو نوی فصل شروع د دوی نه چې موږ کوم تقاضا ور د یو بل هوم ګراوند موږ خدای چې فل ممبر د هندستان د بورډ او خصوصا چودري صاحب نه مننه کوم چې په دې ردون کې یو نوی میدان منتخب
خغل مشل وای د هند سره په ګډه همکاري به د افغانستان کرکټ لا خو د پرمختګ وکړي او لدې لارې به افغان لوبغاړو ته د لوبو خیم امکانات او زمينه مساعد شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ سره د هند مرستو په باب مو واوریدل.
د ژوند رنگونه
باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړېدل تاسو ته څه ګټه لري؟
که زمونږ خرڅلا وشي کوونی چې زمونږ د بیلابیلو خلکو سره پیژندګلوي کیږي. نو کله چې زمونږ پیژندګلوي د بیلابیلو خلکو سره وشي دا خپل یو مارکیټینګ دی او دلته دولتي کسان هم زمونږ سره راځي او همدارنګ غیر دولتي کسان ملي تاجرین راځي په دې ځای کې مونږ د غوي سره معرفي کیږو. همدا خپل لوړ اهمیت لري. عکسونو قابونه دي همدارنګ قلمدانی دي
او د دې خاطر راسو ډیر زیاتو برخه دغه د قران شریف پوخ ده.
نه خیر ده د قران شریف پوخ نه دی. دا هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي او کې د سمال چې ورګي
او دی خواته ده ګیلاسونه دي.
دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني دا موږ نقاشي کوو د خزي د ورځې په مناسبت باندې د مور ورځې په مناسبت د معلم ورځې په مناسبت باندې او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته موږ ورکو د رنگ په واسطه.
دا زه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې کې دي دامن چې ته یې دي.
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دي ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را ته راپېږي.
کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمن دا قصه او چې ما ایخیدی نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگرنګه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي. یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړی بیا زه دا ورته اخلم.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو بله